سلامونه نن د اگست شلم او د زمری یا صد میاشتې 9 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14 پاکستانیانو او د اګست په 15 هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغان نن په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویلي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیې د نړیوالو بازارونو سره برابرې شي. د روسیې ریانوسیتی خبری اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. دا اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ برتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیز زونو لامل افغانستان ته د پیسو انتقال لستونزو سره مخامخ دی. د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سر مشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سر مشریزه د سږ کال د نومبر په منځ کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شین جی پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې ورځي. دا سر مشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لانجمن مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د ده د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. او د سوریې په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنه ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي دي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک ته بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په برید کې لږ تر لږه 11 سوري پوځیان او ملیشه وژل شوی وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. همدا ډول وابهوري چې مخکې په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولادونو د میندو د مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو عربیا د زیږون په مهال د میندو مړینې ډېرې شوې دي.
که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی، له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نه شي پورته کولی او پیسې انتقال کې مشکلات لري، بارتر یوه بدیل کېدای شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان لارې پاکستان ته رسوي. لویدیس هم د کاسازر پروژې ملاتړ کوي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبري اژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستان پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسازر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالي شي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي، د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسا زر پروژې لاري 300 میگاواټ برښنا افغانستان او 100 میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروری چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپل اړتیا زیاته برښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپل د برښنا کموالی سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي چې له دې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
و موردل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار په افغانستان کې د وضعیت ناسموالي لامل ځنډول شوی. بلخوا د طالبان حکومت چې له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. عصمت څاروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي لغړي ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټنه نشي پورته کولای. د IMF او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغه سي هوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نه شي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بینلی بانکي سیستم څخه به برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنې لارې برتر یو وریانت یا یو بدیل کېدای شي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود وه.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخوا څخه بارتري راکلا ورکلا شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همره زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بینالمللي زموږ په هغه وخت کې شتون نه درلودل. اوس زه نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کی. نو په هر صورت کله چې د بینالمللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنې لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لار ده، کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات دي او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په دا تیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 1,60,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 1,60,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 15,000 ټنه چهارمغز صادرېدلې، تقریبا 4.5 میلیون ډالر په هغه وخت په نوم د برتری ډالر یو مجازي ډالر چې فزیکی شتون نه درلود خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و، نو اوس مهال خو نه مالو چې صادر کړو، نه ممیز دونه لرو چې صادر کړو، او دا چهارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو متخصص هزارخش حافظي و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو ل روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډیرېدو دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبانو نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړ شي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هرو 100,000 میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدې، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هرو 100,000 ښځو کې 638 ته راټیټ شو. اوس یو ور بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پرېښودو ته اړ شوي، او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټر هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې مونږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې مونږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو، او همدا اوس په افغانستان کې په 1200 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکو 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلات سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنۍ رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي، د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي. خو هغوی په دې نه پوهیږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یو قابله وای په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کېږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
ترکیه وایي له هغو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیه دا نوښت وروسته له دې وکړ چې سلګونه افغانان یې د خپل هیواد په ښارونو کې ونیول او افغانستان ته یې ولیږل. دغه هیواد سکل د هغو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته یې له غیر قانوني لارو سفر کړی وي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کار موندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیې ته پناه وړي. د ترکیې سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیې څخه په بیرته تللو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګکاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سکل سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړي. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرامیاش ټولنې له لوري بیرته ستانه شوي افغانان نوتا د حمایوي پروژو لکابل ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوای دی. د ټولنوي له افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابت کړي له ترکیه څخه په خپل خواخه افغانستان ته ستانه شوی دی. په افغانستان کې د ترکیه د سرامیاش ټولنې د پلاوی رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کابل زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوی دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د طالبانو حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دا پریکړه به د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغیز ولري؟ په دې موضوع عصمت سروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لمرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړې. ښاغلی الکوزي، په پیل کې د مالی وزارت د پریکړې په اړه وویل.
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفې جګول چې خصوصا په ډبرو سکرو او په تالک باندې 25% مالیه جګ کړي، همې نرخونه ورته جګ کړي، دا د دوی په هغه عمومي اقتصادي پالیسۍ پورې اړه لري. اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په پیلن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرای مخکې په ارزانه نرخ باندې تلل او اوس یو څه مصرف پې زیات راځي، قیمته تمامیږي، تقاضا د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
د طالبانو د مالی وزارت څه دلایل راوړي د مالی د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالی سره چې کومه جلسه ته وتاق تجارت وکړل، دا غوي دلایل دادي چې د جهان نرخ جګ دی او زمونږ معدن یو ملي شتمني ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کم نرخ باندې هلته په جهان کې پی خرڅیږي. نو دوی دا واده هم وکړل کبو چیرته وګورو او به کتل شي که چیرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو. خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري او دا مادن چې موږ اوس دا کو ډیر په ساده شکل باندې په نیمه پروسه شکل باندې هم زمونږ تلک زی او هم زمونږ دغه چیرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې او ته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډیر خوي.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي دی افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. په دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ستراتیژیک ماته بلل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوریت خواهانو لخوا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چارې امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نو وخت له افغانستان نه د ستراتیژیک ماتې او د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خبر شو، په کې ویل شوی چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ډیری ناسمه پایلې لزان سره درلودې. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوی له هغه وروسته چې امریکا په بیړه له افغانستان نه د وتلو پریکړه وکړه، دا هغه محل چې دلس امریکایي سرتیری وو بجل شول او دغه چاره د امریکایانو ژوند نور هم لګواخ سره مخ کړ. د راپور لمخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوره تشوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت خواهانو غړی مایکل مکول د دې راپور تر خبرېدو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې وویل:
موږ نور سرګې او غوږونه نه لرو، ټول خوا تیاره ده. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش له اړخ په تیاره کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیاره کې یو. موږ په تیاره کې یو، په ځانګړي ډول د افغانستان غندې هیواد کې په تیاره کې پاتې کېدل ډېره خطرناکه ده. موږ پوهیږو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او هغوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي چې د بایډن ادارې ځینې غړي په دې پوهیږي چې له افغانستانه د امریکا وتل یوه ستراتیژیک ماتې وه او دا یوه زشته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي و چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهري وژل کېدل ستایل شوی، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماټیک حضور پای ته رسول افغانستان هغه هم پرته کوم قید او شر نه ده خی چې امریکا د ترهګری په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې اوس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شو دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خبرېدو څنګه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوې او له افغانستان نورې نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دوی دغه ادعا هم له ګڼو پښتنو سره مخ کړه.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو. خو لاغه مخکې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم لس خړې له کابل څخه قطر ته د زده کړو لپاره لاړې. دوی ته لازموینه وروسته د قطر بورسونه ورکول شوي.
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قسم
فرشته بهادر هغنجلی چې تازه د افغانستان د روباتیک ټیم د غړیتوب تر څنګ قطر هیواد ته رسیدلی. فرشته او نه نوري همکاران یې تازه د لوړ زده کړو لپاره د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا نوري ملګری خوشاله دي چې په دغه سختو شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړي. د غنجونو چې تازه د قطر په هنتونونو ته لار پیدا کړي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یو بله بصیره افغان زیده نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې څخه وروسته د له ډېرو رسنونو سره انشاءالله بیا ته خپل هیواد ته رسنیږو. له نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلاس غړې به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. له بل خوا د افغانستان د روباتیک ټیم هم په ویلامه کې ویلي چې د غلاس نجونې به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې لډل یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دي ګډون وکړي. له بل خوا د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استاذ رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګامنه هرکلی کړی دی. هغې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې اوس مهال د افغانستان د روباتیک ټیم شپاړس غړې په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستو چې میډالونه او جایزې هم ګټلې.
په کونړ کې خلک د لیوانو او کوڅډبو سپوله زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان داړلې دي.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کوڅډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالي دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلې. عزیز الرحمن تنها وایي
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی. د تر څنګ نور سپیم دي چې هغه ډول ډول مرزونه لري. د شپې خلک د کورونو سم نشي راوتلی او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرې نو موږ د دې شهیدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلي.
ځایي اوسیدونکي وایي په هیواد کې راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسین اخیستلې له وسه وتلې دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیرې روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان
پورستیو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی. ډیر خلک خوړلی دي. ځینې خلک غریبانان دي د واکسین کولو وس نه لري او د عامه روغتیا څخه هم دا هیله ده چې د لیوانوس په مخه ونیسي.
زمونږ هیله غوښتنه د سیتامین ده چې دغه واکسین چې هر څه ته وي او کوم ډونری او څوک دې ته ورکړي باید دغه واکسین په سیمنده تړل وي او دا واکسین راوړي.
د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپول خوا د داړل شو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسداباد روغتون ته شاوخوا یو نیم سل ناروغان راوړل شوي او دوی واکسین کړي دي. ډاکټران وایي هر څوک چې د سپو لخوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپی لیونی وي او په راتلونکي کې د داړل شوي انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي به وای په مرکز صدآباد کې د لیوانو او کوڅه ډبو سپو د لمانځوړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې د غسپی ډیر شوی دي، واقعیت هم ځای په ځای شوی دي. نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی، کوم ولسوالو کې دغه مشکل دی او دغه لیوانی سپی پکې دي، نو هلته یو مشکل سره صحت والا هم واقع دي چې دغه سپو ته دوایي اچل دي، د دوایي په ځای باندې هغه وجل دي، بیا هغه بیرته خښول دي. په ښاروالۍ دغه د ولسوالو چې کوم هغه خرچه ده یا تکم مصارف کېږي هغه نشي برداشت کولای.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپي زیات شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي فریده سیال راوروي.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په وروستیو ورانوونکو سیلابونو یو تفصیلي راپور خپور کړی چې پکې په بیلابیلو ولایتونو کې له افغان سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي او د طالب چارواکو له خولې ویلي دي چې په تېرې یو اونۍ کې د افغانستان په ختیځو مرکزی او جنوبي سیمو کې سیلابونو لسګونه کسان وژلې دي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې په حواله ویلي چې په همدې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 290 کورونه نړولي دي چې 4000 کورنۍ ورسره اخیزمن شوي دي. نیویارک ټایمز وایي افغانستان چې په وروستیو میاشتو کې له اقتصادي ناورین، د زلزلې په څیر لسترو طبیعي پیښو او مرګونو ترهګرو بریدونو سره مخ دی، سیلابونو ورته وروستی ګزار دی. د ورسپانې په وینا د دې هیواد نږدې نیمایي وګړي د خوړو لکه مخت سره مخ دی. د جون په میاشت کې په ختیځ کې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او د زرګونو نورو کورونه یې ونړول. همدارنګه د تروریستي خونړیو بریدونو له لړۍ وروستی د چهارشنبه په ورځ د کابل په یو جومات کې و چې 21 کسان یې ووژل او 33 نور یې ټپیان کړل. د لیکوال په باور دا پرله پسې ناورینونه د طالبانو د حکومت لپاره چې ورځ په ورځ په یو منځوي دولت بدلیږي یو آزمون دی چې امنیت ټینګ او هغه بیړنۍ مرستې ورسوي چې خلک ورته سخت اړتیا لري. د نیویارک ټایمز د دې راپور په یو بله برخه کې ویل شوي د طالبانو د پریکړې چې لشپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي او د دې میاشتې په پیل کې په کابل کې د دې څرګندېده چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ته پناه ورکړې وه، په زیاتوونکي توګه دا هیواد د لویدیځو مرسته کوونکو هیوادونو له پامه غورځولی دی. د لیکوال په باور دا داسې مهال ده چې په دې هیواد کې بشري ناورین په پراخېدو دی. له امریکا خپرېدونکې بلې مشهورې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ په کابل کې په یو جومات کې د چهارشنبې په ورځ د شوي برید د خیرخانۍ د اوسیدونکو له قوله لیکي مولوي امیر محمد کابلی یو تکړه دینی عالم و چې له هیڅ ډلې سره تړلی نه و. ورځپاڼې همدارنګه هغه یو صوفي دینی عالم بللی دی. واشنگټن پوسټ زیاتوي که څه هم په کابل کې پر دې جومات د برید پړه تر اوسه هیچا پر غړن ده اخیستي، خو دا برید له هغې یو اونۍ وروسته کېږي چې د داعش د خراسان څانګې په کابل کې له طالبانو سره یو بل تړلی دینی عالم حقانی وواژه.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
زه د هلمند ولایت خپل ژغیز پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې د ازادي راډیو اورېدونکي او کارکوونکي ټوله جوړي وروره پر ځای کې واسطې شروع دي، که کلینیک دی، که ولسوالي ده، که غټ ارګان دی، که کوچنک ارګان دی، هغه څوک چې واسطه ولري هغه کار کېږي، هغه څوک چې واسطه ونه لري د هغه خپل دی بندي ملاقات ته لم نشي ورتلی. پر ځای کې درغلۍ شروع دي، که لوی دی، که کوچنی دی، چې واسطه ونه لري دا ولس له خاورو سره خاورو دی. که مرسته راځي هم پر خیشو پر خاله باندې ویشل کېږي، خوارو غریب ته هیڅ نه رسېږي.
د هلمند په ولایت کې د معلولینو په ریاست کې ډېر پیسکا او فساد شروع دی وروره بالا، خو ځینې معلولین پاتې دي، ځینو ته ماشین ورکړي دي دوه درې ټپانه، ځینې د کال دا دي تقریبا بسته یو کال یې پرسو د هغه څخه پاتې دي، ماشینه یې نه دي ورکړي. او داسې معیوبین شته چې دوه درې ټپانه ماشینه یې اخیستي دي. نو زه پر لوړ پوړو چارواکو یا د هلمند پر والي صاحبو په دوی ږغ کوم چې دغه معلولینو غم وخوري او په دغه ریاست د معلولینو کې چې کوم کارکوونکي دي دغه د معیبینو سره ډېر بد سلوک کوي.
دغه زما دغه پیغام واوري چې زموږ په منطقه کې چې دا د دوی په اصطلاح باندې ملک دی، دغه په اغاول شپو کې چې د موسسات مان نوښته کول نو دا جمله په نامه مشهور دی. دا به راغی دلته په موسسات کې به دوه نومه ولیکله، بار به ولاړ شوه، بس دغه موسسات والا هم پسې ولاړ شوله، ولاړه به بیا به خلکو تلیفونونه پسې کول او ویسه والا به پسې تله، هلته بیا ځانونه لیکل. دا موږ وارو خواران چې نه بیا لمبر پیدا کوي، اوسکې به پیدا کړي، دا به مصروفه کوي، خبره به بیا غوږ نه ورته نیوي. نو دا موږ وارو خواران چې دي دا ډېر دلته په وطن کې پاتې دي. زه په خپله دغه خبره د قسم ته ضرورت نشته چې دا عمارت راغلی دی په آخوا کې دی که په دې خوا کې دی، تر اوسه موسسې یوه دانه غنم یوه دانه دال یوه دانه